820.
د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، زه سلیم محمد سلی يم. تر 11 بجو د کندهار د تیر حمله په اړه درته معلومات درکو. په دې اړه لیو کارپو سره مرکه هم درته لرو. په خوست کې د شیخ زاهد په انتون کلنۍ ازموینې او په فرا کې د ګزن یا پولیو واکسین پیل سوی. خو تر هر څه مخکې اجمل تورمن د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر کرزی او صدر اعظم یوسف رضا گیلانی په کندهار او لاهور کې وروستي تروریستي بریدونه وغندل. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې په غزنی ولایت کې ټول تړل شوي ښوونځي بیا پرانیستي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د یمن د دفاع وزارت وایي چې د القاعده شبکې دوه مهم غړي په یو هوایي برید کې وژل دي. بشپړ خبرونه واورئ. په کندهار کې د وروستیو پیښو او د پاکستان په لاهور ښار کې د ځانوژونکو او بمی بریدونو وروسته د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په تلیفوني خبرو کې یو ځل بیا د تروریزم په وړاندې په مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې ولسمشر کرزي او یوسف رضا ګیلانی په لاهور او کندهار کې د مخالفینو بریدونه وغندل او د دواړو هیوادونو د ګډ دښمن په وړاندې د ګډې مبارزې په چټکتیا ټینګار وکړ. ولسمشر کرزی تیره اونۍ په اسلام آباد کې هم له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په ګټورو لارو چارو خبرې کړې وې. د کندهار په ځانوژونکو او بمی چاودنو کې نږدې نوي کسه پوځیان او ملکی خلک ټپیان او ووشل شول. د غشان د پاکستان د لاهور ښار په بمی چاودنو کې هم یو شمیر ملکی کسان وژل شوي او ځینې ټولګټې ودانۍ زیانمنې شوې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې په غزنی ولایت کې ټول تړل شوي ښوونځي بیا پرانیستي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د خبرونو دفتر ازادي رادیو ته ویلي دي چې په زنه خان، واغاز، اجرستان او ناوی ولسوالۍ کې 13 تړل شوي ښوونځي پرانیستل شوي دي. ویل شوي چې د ښوونځي له مودو راهیسې د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوي ول چې د سیمې د سپینګیرو او مشرانو په مرسته بیا پرانیستل شول. د افغانستان د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا په تیر یو کال کې په ټول هیواد کې نږدې 2500 تړل شوي ښوونځي بیا پرانیستل شوی دي. خو د چارواکو په وینا لا هم په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، خوست، فراه، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې له 400 څخه زیات ښوونځي تړلي پاتې دي چې د پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی ټاکل شوی ځانګړي استازي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره په خپل لومړنۍ کتنه کې له دغه هیواد سره د ملګرو ملتونو د ادارې د اوږدمهالو مرستو او په دې برخه کې د خپلو هڅو ژمنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې استیفن د مستورا له زلمی رسول سره په کتنه کې ویلي چې ملګري ملتونو په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره هڅې وکړي. خبرځای ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغانستان لپاره دغه ادارې د پخوانی استازي کا آی ډی له هڅو ستاینه کړې ده او دغه شانې د لندن کانفرنس د ژمنو د پلي کولو په برخه کې د دغه ادارې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. خاغلی د مستورا د شنبې پورېس کابل ته راغی او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه خپل کار پیل کړ. او په کابل کې صرفان د ټولند راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې د شان بدنیږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او دیش پولای وای روش پک پیت افغانۍ او 15 پولای یو سلنګ پاون 3 افغانۍ او 40 پولای یو ستی ریال 12 افغانۍ او 10 پولای زر ایرانی تومان او 30 افغانۍ او 10 پولای او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ. دا ولتر د دمد افغانستان کورنی خبرونه او هم بهرنی خبرونه او احمد تکل.
د یمن د دفاع وزارت وایي د دې هیواد په جنوب کې یوې هوایي حملې د القاعده شبکې دوه مهم غړي وژلي دي. په یو بیان کې ویل شوي د یمن هوایي ځواکونو دغه حمله پرون د تروریستانو په وړاندې وکړه چې غوښتل یې پر مهمو اهدافو حملې وکړي. د القاعده شبکې د دغو وژل شویو کسانو د هویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. دا هم نه دي ویل شوي چې دغو وسلوالو غوښتل پر کومو مهمو ځایونو حملې وکړي. په بیان کې راغلی دا هوایي حمله په ابیان ایالت کې شوې. د یمن چارواکو په دې وروستیو کې د القاعده شبکې په وړاندې ځینې اقدامات کړي. دغه ډله په دې تور نه ده چې د کرسمس په ورځ غوښتل د امریکا په هغې الوتکې کې چاودنه وکړي چې له امستردام څخه د امریکا ډیټرویت ایالت ته روانه وه. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلبند پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له وجې د نورو سختو بندیزونو د لګولو په اړه له چینایي مشرانو سره د خبرو لپاره نن پیکینګ ته ورسید. په شانګهای کې له ځنډ وروسته میلبند په پام کې لري چې پیکینګ ته ولاړ شي او هلته د چین له مشرانو سره خبرې وکړي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب او له ایران سره توده اړیکې لري، تر دې مهاله پر ایران د بندیزونو د لګولو له وړاندیزونو سره مخالفت کړی. د امنیت شورا درې غړي امریکا، برتانیا او فرانسه پر ایران د نورو سختو بندیزونو لګول غواړي او روسیې ویلي چې پر ایران د فشار راوستو د نویو اقداماتو په اړه غور ته تیار ده. چارواکي وایي د پاکستان جنگي جټ الوتکو د افغانستان پولي ته نږدې په حمله کې لږ تر لږه 14 مشکوک وسلوال وژلي دي او د هغوی پر مرکزونو یې بمباري کړې ده. د ورګزیو ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې یو چارواکي رشید خان وویل پر یوه کور چې د ځایي طالب قومندان اسلام فاروقي کور و بمباري شوی، خو تر اوسه نه ده معلومه چې په خپل فاروقي په دې حمله کې وژل شوی کنه. د حمله وروسته له هغه کېږي چې تیره اونۍ په لاهور ښار کې ځان وژونکو برید کوونکو ګڼ اسکر او حکومتي مامورین ووژل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو سلاکار د اسرایلو د سولې هغه پروسه تخریبونکې بللې چې له مخې اسرایل غواړي د بیت المقدس په ختیځ کې د یهودانو سیمې ته نږدې 1400 نوي کورونه ودان کړي. د اوباما مخکښ سیال سلاکار ډیوید اکسل روډ د امریکا له ان بی سي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د اسرایلو دغه اعلان په حقیقت کې د امریکا لپاره توهین دی چې د اسرایلو له مهمو متحدینو څخه دی. اسرائیلو دغه اعلان تیرونی هغه وخت وکړ چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د دې هیواد کتنه وکړه. فلسطینی لوري هم د امریکا په منځګړتوب له اسرائیلو سره د سولې غیر مستقیمو خبرو ته تیاری ښوولې وه. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په عامه په دې اړه خواشینی وښوده او له خلکو یې وغوښتل چې غلي دي وي. نتنیاهو وویل د فکر نه کوو چې دغه ډول یو اعلان به وشي. نوموړي په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د بیت المقدس په ختیځ کې د اسرائیلو لخوا د نویو کورونو ودانول د سولې د خبرو اترو په برخه کې یوه لانجمنه مسله ده. اسرائیلو ویلي غواړي بیت المقدس خپل پایتخت وي، خو فلسطینیان وایي ختیځه څنډه به په راتلونکي کې د فلسطینیانو یو هیواد وي. د فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په لومړي پړاو کې د دې هیواد ولسمشر نیکولا سارکوزی او د هغه ښي اړخي ګوند ماتې خوړلې. د تقریبا ټولو رایو د شمیرنې نتایج ښیي چې د سوسیالیست ګوند او نورو چپي ګوندونو کاندیدانو په پرونیو انتخاباتو کې په سلو کې له 350 زیاتې رایې ګټلې دي. د سارکوزی یو ایم پی محافظه کار ګوند او نور ښي اړخو ګوندونو په سلو کې 40 رایې خپلې کړي. د فرانسې په پرونیو انتخاباتو کې په سلو کې 30 خلکو برخه اخیستې وه چې د دې هیواد د انتخاباتو په تاریخ کې ساری نه لري. په داسې حال کې چې فرانسه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته له تر ټولو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ ده، په دې وروستیو کې د ولسمشر نیکولا سارکوزی محبوبیت په خلکو کې په بېساري ډول کم شوی دی. دا خبرونه
دا مهال په کابل کې د سهار 10 بجې او پوره 3 دقیقې دي. فروانه خبرونه کې چې تر یو لور سبا جو دوام کوي او ری چې د کندهار د وړ مشپې حمله افغان او نړیوالو ځواکونو ته څه معنی لري؟
په کندهار کې امنیتي قواوې کثیر قواوې وجود لري، اما په ډیره د امن په ساحه کې دغه عملیات سرته رسولی ده.
په کندوز کې د سړک جوړونې او اوبو لګولو 10 پروژې پیل شوې.
خو چې دغه شبکه نه و نو موږ خلکو ډیره نیمګړتیا درلوده، ځکه ښار چې د اطراف خلکو راتلل تیږي بس اوبه بنوي.
په فرا کې د ماشومانو لپاره د ګزن یا پولیو او واکسین پیل شو.
خاص د دې د کوچنیان لپاره دی چې خدای نه خواسته فعل نسی که فعل وسو تر وخت چې ژوندې دي داسې به فرد بدیل هیڅ تداوی نه لیدم.
د خبرونې په پای کې 2:19 پروګرامونه اوري، ژوند په شیبو کې او تاند څنګه. وړمش په وسلوالو کسانو په کندهار کې پر لپسې څو بمی چاودنې او ځانوژون کې بریدونه وکړل چې د ورستۍ معلوماتو له مخې 15 کسان پکې وژل شوي او نږدې 15 تنه نور ټپیان دي. چارواکي وایي د پیښې اکثر قربانیان ملکیان دي او تر لاسو زیات پولیس هم وژل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نظمري بشري پرون وویل چې په دې اړه یې جدي تحقیقات پیل کړي دي.
چون حادثات دی رخ داده و حادثات
دغه پیخی ډیر پراخه وی نو شو کولای چې له څو ساعتو تحقیقاتو دا وایو چې د حمله له کومه ځای شوې دي. نو په دې برخه کې مونږ ډیرو څېړنو ته اړتیا لرو ترڅو په دې پوه شو چې دا حمله کوونکي افغانان وو یا بهرنیان. که وایو چې بهرنیان وو نو بیا به اسناد وړاندې کړو چې د کوم هیواد وو. نو مونږ ته لږ وخت راکړئ چې پولیس دا تحقیقات وکړي. نن مو پلټنې پیل کړي دي. پولیس موسیمه ته ځي ترڅو اسناد راټول کړي.
خاص کردن به محل میرن شواهد و مدارک جمع میشه.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند زمری بشری و چې د کندهار د وروستیو بریدونو په اړه معلومات ورکول. په دغو چودنو کې ګڼ دوکانونه او کورونه هم ویجاړ سوي او د کندهار والی توری علي ویسا له مرکزي دولت څخه د زیاتو ځواکونو غوښتنه کړې چې په وینا یې د کندهار استخباراتي ادارې کمزوري دي او امنیتي ځواکونه هم کافي نه دي. شیبه مخکې مې د افغانستان د ملي اردو یو پخوانی جنرال امرالله امان په دې اړه وپوښت. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی جنرال شاغل امرالله امن، ستاسو په نظر د کندهار دغه وروستۍ حمله افغان دولت او ناټو ځواکونو ته څه معنا درلودای سي؟
دغه حرکت یو استخباراتي عملیات و چې صورت موندلی ده. بغیر له هغه نه تاسو وګورئ په کندهار کې امنیتي قواوې کشفي قواوې وجود لري، اما په ډیره د امن په ساحه کې دغه عملیات سرته رسولی ده. دومره خونديزي چې مابین ته راغلې ده واقعاً دردونکې ده. متاسفانه چې د کندهار د والي د خولې څخه چې څنګه ما په اوله ورځ باندې واورېدله چې موږ قبلي راپورونه هم د دې درلودل، اما متاسفانه کشف د موږ قواد امنیتي د موږ توان نه درلوده، مسلکي ولتیا یې نه درلودله چې د دې جلوګیري کړې وه. په تاسف سره چې دغه ډېره غمانګیزه حادثه منځته راغلې ده، خو زه په دې کې د مسلکي نه ده دغه حکم کولای شم. لکه څنګه چې جناب مکرستل قبلا دا خبره کړې ده، د وړاندې وړاندیزونه یې درلودله چې د مارجې د عملیات نه پس موږ کندهار ته ځو. که چېرته واقعا دغه د مخالفینو له خوا نه شوي وي، نو د دولتي چارواکو څخه د کندهار کې چې موجود دي جدي باسپوس باید وسي، دوی باید بدل کړلی شي. داسې یو غمانګیزه حادثه کې جناب والی صاحب، جناب قمندان د امنیت، جناب مسؤول د شورا د ولایتي، قمندان د سرحدي، دغه قواوې موجودې دي. د دې په موجودیت کې د کندهار په زړه کې داسې حادثه کېږي چې دوی هغه غفلت ښیي چې دوی لرې د وظایف څخه دي.
بله، جنرال صاحب خپله د کندهار والی وویل چې دوی خبر و چې 15 ځانمرګي یا ځانوژونکي کندهار ته داخل شوي دي، خو ده به وروسته دا خبره وکړه چې په کندهار کې استخبارات کمزور دي، دغه راز هغه ځواکونه چې په کندهار کې دي هغه کافي نه دي او مرکزی اداره باید دغه ځواکونه ورولېږي.
موږ همیشه په دې باندې نیوکې کړې دي چې افراد غیر مسلکي دي، افراد وابسته اشخاص دي، د جهاني استخبارات سره وابسته اشخاص دي. همیشه دغه خبرې رسېدلې دي، کوم د وطن دوستۍ او د ځواکونو د راپورونو څخه رسېدلې دي چې دغه عملو جلوګیري وکړي. مرکزی ادارې قطعاً هغه ته لبیک نه دی ویل سوی ورته او اقدام یې ورته نه دی کړی. بنا هم دغسې دردونکې او زړه دردونکې حادثات چې بیا بېرته راځي، مابین ته اولاد او یا مځکه هغه ویسو دي چې اور دې باندې بلیږي، هغه یتیمان چې پاتې کېږي او هغه اشخاص افراد چې وبل کېږي، دردونه یې هم هغوی څخه دي. او د دوی دغه استخباراتي حلقو کې چې دوی پراتې دي، دوی دغه تعوضونه په ځای کې باید.
بله، ستاسو په نظر دغه عملیات چې په پام کې ده په کندهار کې پیل سي، دا کولی سي کندهار ته امن راولي؟
که چېرته جامع جهاني په دې باندې باورمند وي چې زه خپلو اهدافو ته څنګه ځان ورسوم او د ایران سرحدونو ته خپلې دغه وتلې او دغه اخریني ټکنالوژي باندې صلاح او وسایط څه رقم ور ورسوم، د بعدي پلانونو په خاطر باندې دا د افغانانو د وینې تویدلو په قیمتونو باندې نه ارزي. دوی د وینې نه تویوي، دوی د استخباراتي عملیاتونه نه کوي. په دې باندې عمل لاندې افغانستان ټول اراضي دوی په خدمت کې ده. دوی د مهرباني وکړي د ایران سره دونو ته د ځانو ورو رسې نن په مارجه کې ده، سبا په فراه کې ده، بل سبا په نیمروز کې ده، بل سبا قندهار کې ده، بل سبا زابل کې ده. دغه هغه تکتیکونه دي چې اول خط لومړی خط د جبهې او قدمه د حقیبي د شاتینې خط د جبهې به دوی تعین کړي ځان ته د بعدي ستراتیژي په خاطر باندې. اما دا چې د افغانانو د وینې تویدلو په اوسار باندې تمامېږي، دا پلان د دوی غلط ده. او د افغانستان حکومت نه زه خاصتا له نهایت یو طبق افغان خواهش ته نه کوم چې په دې ستراتیژي کې مداخله وکړي. قواد امنیتي درې واړه وزیران، رئیس جمهور په دې کې جدا ودرېږي او ممانعت ورته وکړي. په دغه نه خونديزي د افغانانو چې دوی خپل پلانو ته رسېږي، زه ګمان کوم چې واقف د دې ډېر وړاندې او ډېر بد بحران شاته را روان ده.
بلې، تاسو په سرحدي سیمو کې د ځواکونو د ځای په ځای کېدو خبره وکړه. په افغانستان کې اکثره وخت پوځي چارواکي دغه سیاسي شنونکي دا وایي چې مثلا په هلمند کې پوځي عملیات پیل سوي دي، خو هغه سرحد چې له پاکستان سره دی هغه نه دی تړل سوی چې وسلوال کسان خپل زخمیان افغانستان پاکستان ګردی ځنګل دغه سیمه ته وړي او له هغه ځای څخه منفجره مواد افغانستان ته داخلي لري. دغه راز د ایران سره پوله نه ده تړل سوی چې کله کله نشته هم کیږي او ځینې کسان ایران تورنوي چې په افغانستان کې نامنوي تلمن وهي. ستاسو په نظر که چیرې په سرحدي ځواکونه کې امنیتي ځواکونه ځای په ځای کیږي دغه څومره کولی سي افغانستان ته د ناامنیو د واردېدو مخنیوی وکړي؟
سردار افغانستان اردو سرحدی دنده درلودله څوار لسمیوګانې په ټول سرحد افغانستان کې جای په جای کړې وې. 15,800 کیلومتره سرحد موږ د ټولو ګاونډیانو سره لرو. 2,800 کیلومتره سرحد موږ د پاکستان سره تر اوس خلاص ده. هېڅ قطر موږ یو پیرهدار هلته نه لرو. اما دغه توان په د افغانستان په حکومت کې نشته، د افغانستان په امنیتي چارو کې نشته. د افغانستان د دفاع وزارت ونشو کولی، د افغانستان د داخلي وزارت تر اوسه پورې د سرحدي چارو ته قطن توجه نه ده کړې. که دوی دغه توجه ورته وکړي سرحد وتړي چې دا خو دغه یو د حیثیت یو کور لري، د کلا دیوال تقسیمیږي او تکمیل کیږي، دروازه پیدا کیږي، دا بېدر او بې دروازې کور ده. فعلا هر څوک کولی شي دلته راننوځي. اما ما چې اشاره سرحدي قواوو ته ورکړله، هغه مې سرحد د ایران او ستراتیژي د جامع د جهاني خصوصا د امریکا ستراتیژي ته مې اشاره وکړله چې د ایران خواته د دغه ټکنالوژي باندې سنبال شوي سلاح وسایل د دوی آهسته آهسته که نږدې کوي د ایران خواته، دا د افغانانو د وینو په قیمت باندې نه نږدې کوي.
د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال او د پوځي چارو کارپوه امرالله امن و چې د کندهار د وروستیو بریدونو په اړه را سره خبرې کولې. طالبانو دغه حمله ناټو ځواکونو ته یو خبرداری بللې. دغه ځواکونو ویلي دي چې غواړي د هلمند د مرجې تر پوځي عملیاتو وروسته په کندهار کې ورته پوځي عملیات پیل کړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
پرون په خوست کې په سلګونو محصلینو د شیخ زاهد پوهنتون په کلنیو ازموینې کې برخه واخیسته. دغه ازموینې به درې اونۍ دوام وکړي. امیر بهیر په دې اړه نور جزئیات لري.
د خوست د شیخ زاهد پوهنتون رئیس ډاکټر ګورو حسن ولی زیوی سکال د شیخ زاهد پوهنتون د نهو پوهنځیو څخه صد پاسه 2,500 محصلینو په کلنۍ ازموینه کې برخه اخیستي. نوموړي چې د یک شنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل د محصلینو کلنۍ ازموینه به درې اونۍ دوام وکړي او د نوي کال د حمل د میاشتې په 10 نېټه به پای ته ورسیږي. د زیاته کړه د ازموینې بهیر د مجربو استادانو لخوا څارل کیږي او تر اوسه دوی ته د محصلینو او استادانو لخوا د ازموینې په هکله کوم شکایت نه دی رسیدلی.
زمونږ د شهزاد پانتون کلنۍ ازموینه شروع شوله. په کلنۍ ازموینه کې شهزاد پانتون ټولو محصلینو برخه اخیستی ده او دا ازموینې به عمل اوم پورې دوام وکړي. په لسم د عمل باندې زمونږ نوی بهاري سمستر شروع کیږي. په نوي سمستر کې به انشاءالله زمونږ تقریبا 1,500 شاوخوا کې محصلین جدید شمول راځي. زمونږ د تینو دلته په ډېر ښه شکل سره روان دي او زمونږ پانتون اوس شکر دی زیات تعداد محصلین لري او ښه قدرونه لرو او د افغانستان په پانتونو کې ښه کام لري او زموږ سره زموږ د خوستو ورسونه زموږ قومي مشران زموږ مدني ټولنې ډېرې همکار دي. موږ د دوی څخه مننه کوو.
د پوهنتون رئیس وویل که څه هم چې ازموینه د انسان د ژوند له سختو شیبو څخه ګڼل کیږي خو دا زیاته کړه دی پوره باور لري چې محصلین به له دې کلنۍ ازموینې بریالي راووځي او لوړو صنفونو ته به ګام پورته کړي. د بلې خوا د پوهنتون محصلین هم د ازموینې له ارامې فضا او نظم څخه خوشاله ښکارېدل. څو تنو د ازموینې د روان بهیر په هکله خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
محصل ان شاء الله خاطری کی بالکل سیدا بالکل مقصد نا کلر شونه مخنیو کی شو دا سید بالکل رضی امتحان
زمانم نجیب الله دا امتحان دا غچا د پاره سخت د چامدگی نی ویل چې چامدگی نی ویل امتحان ډیر اسانه دا او دلته من خو مسلکی استادان لرو عادی تیری
دا خوست د دنیا لیوانو د شرم شر مولوی محمد ایوب هاشمی هم په دې خبرین اسه کې د اسلام نه نظر د زکر پر ارزښت رڼا واچوله. دا ول
د شیخ زید پانتون ډیر په نړیواله سطح په خیم یارونو سره مکمل کیږي تکمیلیږي. د خوست د شیخ زاید پانتون کې چې څومره پلوړتیا او پرمختیاي کړی دو یای کی د د اسلام د نظر ډیره غټه خبره دو د مینګ ملک پرمختیا د پانتون په بنا ویلو را دو زکه چې د هر یو پانتون نا انجینرون ډاکټرون تروزی چلوړت لې ماتر سره کوي او دغه ډیر د خوشاله مقام دی چې نن ورې د خوست پانتون او په ډیر لوړ ارزښت سره جوړ شوی دی.
د معلوماتو مخې د خوست پانتون د لمړي ځل لپاره د مهاجرت په دور کې د افغان پانتون په نوم په 1999 میلادي کال کې د پاکستان د پېښور په ښار کې تاسیس شو چې بیا وروسته په 2002 میلادي کال کې د خوست د قومونو او روڼ اندو په وړاندیز او د ولسمشر ښاغلی حامد کرزي د ځانګړي فرمان پر بنسټ خوست ته راولېږدول شو او د میخانیکي لیسې په پخوانۍ ودانۍ کې ځای پر ځای شو. 15 کاله وړاندې د متحده عربي اماراتو د څه د پاسه 5 میلیونه امریکایي ډالرو په مالي لګښت سره د پوهنتون کمپلکس تاسیسات بشپړ او په 2005 میلادي کال کې رسما د شیخ زاید پوهنتون په نوم ونومول شو. د دې پوهنتون په 9 پوهنځیو کې اوس مهال نږدې 3000 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي چې د 134 مجربو استادانو لخوا یې تدریسي چارې پر مخ وړل کېږي. د پوهنتون د رئیس په وینا په راتلونکي نوي کال کې به 150 نوي محصلین د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه دې پوهنتون ته معرفي شي او په دې توګه به د شیخ زاید پوهنتون د محصلینو شمیر نږدې 140 محصلینو ته ورسیږي.
و موردل چې په خوست کې د شیخ زاهد پوهنتون کلنۍ ازموینې پیل سوې او ټاکل سوې چې 3 اونۍ به دوام کوي. اخوا په فراه ولایت کې د واکسیناسیون کمپاین پیل سو چې تر 15 کلنۍ د کم عمره 115,000 ماشومان به په دې ولایت کې واکسین سي. دغه واکسین به په ځینو سیمو کې نه عملي کیږي. ولی د احمد شاه فطرت رپورټ کې اوري.
په فراه ولایت کې د ګوزان یا پولیو د واکسیناسیون مسول ډاکټر عبدالواحد آزادی راځي ته ویل چې دوی به دغه کمپاین په لړ کې د فراه ولایت په ټولو سیمو کې پرته له پرچمن ولسوالۍ څخه 115,000 د 15 کلنو واړه ماشومان واکسین کړي. د نوموړې په وینا دوی اوس د ژمني ستونزو له امله د فراه ولایت په پرچمن ولسوالۍ کې چې شاوخوا 90,000 تنه نفوس لري دا لړۍ نشي پلي کولی او هلته به کله چې زمینه مساعده شوه دا لړۍ پلی شي. ډاکټر عبدالواحد زیاتوي
دا پروسه چې دی نن تاریخ د 14 مارچ 2000 په ټول فراه کې ولسوالیان کې او په شمول د مرکز کې د جریان لري د 3 ورځې لپاره. سولې بدون د ولسوالۍ د پرچمن چا کول ډیستریکټ دی یعنی هلته وابسته کولای نسو چې کمپاین اجرا کړو.
نوموړی همداشان وایي چې له بده مرغه په تېر 2 میاشتو کې د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې یوه د ګوزان یا پولیو واقع ثبت شوې ده. د نوموړې په وینا په ټول افغانستان کې 15 د پولیو پېښې ثبت شوې چې یوه یې په فراه ولایت کې ده.
فراه ولایت کې متاسفانه چې په بلابلوک ولسوالۍ کې په ګرانی کلی یو واقع مثبت لرو متاسفانه په 2010 موږ د ټولو مخالفینو څخه تقاضا کوو چې دا یو سیاسي موضوع نه ده. دا خاص د دوی د کوچنیان لپاره دی چې خدای نخواسته فلج نسی که فلج وسو تر وخت چې ژوندی دی داسې به فلج پاتې هیڅ تدابیر نه لیدم.
باید وویل شي چې تېر کال هم په فراه ولایت کې د فلج 3 پېښې ثبت شوې وې او لاملونه یې هغه مهال په فراه ولایت کې ګڼې امنیتي ستونزې د واکسیناسیون د لړۍ مخې ته ویل شوې وې. خو اوس مسؤلان وایي چې دغه ستونزې لرې شوې او دوی کولی شي په ټول ولایت کې دغه پروسه په ښه توګه پلی کړي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
و امردل چې په فراه کې د واکسین کمپاین پیل شوی دی. د کندوز په قلیزل ولسوالۍ کې د آلمان هیواد د جی ټي زایټ مؤسسې په مرسته د سړک جوړونې د 100 پروژو تړونونه لاسلیک شول. نور محمد سهیم لسیمی رپورټ لري.
د سړک جوړولو د 10 بېلابېلو پروژو تړون په داسې حال کې د دغې ولسوالۍ د یو شمېر سیمه ییزو شوراګانو سره لاسلیک شو چې د کندوز والي مرستیال حمدالله دانشي په کندوز کې د جی ټي زاید مشر ښاغلی شیفر او د کلیو د احیا او پراختیا ادارې مسؤول او ځینې غړي حاضر وو. ویل کېږي چې اوسنیو نارامو شرایطو ته په پاملرنه دا ړومبی ځل دی چې د کلیو د احیا او پراختیا ادارې په چوکاټ کې د سیمه ییزو پروژو د جوړولو د کار واګې په خپله سیمه ییزو شوراګانو ته سپارل کیږي او تطبیق هم په خپل د شوراګانو په غړو پورې ارتباط پیدا کوي. د کندوز د کلیو د احیا او پراختیا ادارې مشر عبدالرب حکیمی د دغه پروژو د ارزښت په اړه داسې وویل: د دغه 100 پروژو ټولیز لګښت نږدې 10.5 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی چې عمدتاً په کې 23 کیلومتره سړک او د هغو اړوند ساختمانونه شامل دي چې دا به کار د مزد په وړاندې په 4 میاشتو کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د زیاته کړه چې د دغو پروژو تر څنګ 15 نورې ورته پروژې هم شته چې تخنیکي سروې یې پای ته رسېدلې او ډیر ژر به د جی ټي زاید په مالي همکاري د کندوز په مرکز او د خان آباد او امام صاحب په ولسوالیو کې کار پرې پیل کړای شي. د یادونې وړ ده چې سیمه ییزو شوراګانو ته د یادو شویو پروژو د تسلیمي تر څنګ 3 بېلابېلې نورې پروژې چې عمدتاً پکې 8.5 کیلومتره سړک، 1.5 ژورې څاګانې او یوه د اوبو رسولو پروژه شامله ده او بودیجه یې د کلیو د احیا او پراختیا ادارې د سیمه ییزې ملي پرمختیا څانګې یا ایریا بیس لخوا پرې کیږي. هم د کندوز د علي آباد او د اشتیارچي ولسوالیو د سیمه ییزو شوراګانو مشرانو ته وسپارل شوې چې مجموعی لګښت یې څلور لکه امریکایي ډالر اټکل شوی دی. د دغو پروژو څارنه او د تطبیق چارې هم په سیمه ییزو شوراګانو پورې اړه لري چې په شپږو میاشتو کې به بشپړې او د استفادې وړ وګرځي. د معلوماتو له مخې یوازې له دغو دریو پروژو څخه شاوخوا 10,000 کورنۍ ګټه پورته کولی شي. ویل کیږي چې له دولتي ارګانونو څخه سیمه ییزو شوراګانو ته د دغسې پروژو د پلی کولو لپاره د واک لیږدول نه یوازې د خلکو په ګټه کار دی، بلکې د پروژو په ساختمان کې هم یو نسبي ښه والی راتلای شي. په دې حکله یو ځل بیا عبدالرب حکیمی:
خانههایی که قبلا طی سالهای گذشته اگر به یاد داریم،
که تاسو په یاد وي هغه ساختمانونه چې پخوا د دولت لخوا جوړ شوي وو ډېر ژر تخریب شول، خو نن ورځ تاسو وینئ چې سره له دې چې مخالفین وجود لري او جګړې هم روانې دي، هغه ساختمانونه چې پخپله د خلکو لخوا ودانیږي یقینا چې ښه ساتل کیږي. د یادونې وړ ده چې له دغو پروژو څخه د سیمې خلک هم خپله خوښي څرګندوي. په دې هکله به د دشتیارچي ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا له یو تن مشر سردار محمد اندیش خبرې واورو:
دا یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دې شبکې څخه د هر شي خلک ټوله استفاده کوي، هم په خوړلو کې هم په اودس تازه کولو کې. ولې پخوا چې دغه شبکه نه وه نو زموږ خلکو ډېره نیمګړتیا درلودله، ځکه ښار چې د اطرافه خلکو راتله تږې بس اوبه به نه وې. اوس چې د اطرافه خلک راځي ښار ته، به چې زړه یې وغواړي هم اوبه څښلی شي، هم اودس به تازه کولی شي.
دا هیله څرګندوي چې د دغسې نورو پروژو د جوړولو په باب به زیاته مرسته د دغې ولسوالۍ د اوبو رسولو ستونزې بیخي له منځه لیرې کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
لس بجې او شپږ ویشت دقیقې دي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لخوا د یو خصوصي پروډکشن په مرسته تېره شپه په جرمني کې یو هنري پروګرام جوړ سو چې زیاتو افغان سندرغاړو پکې ګډون وکړ. دغه هنري پروګرام د نوروز په مناسبه جوړ سوی و او د معلوماتو له مخې په لسګونو هغو افغانانو چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي په دغه پروګرام کې ګډون وکړ. شیبه مخکې مې له امید مرزبان سره خبرې وکړې چې په دې پروګرام کې د ګډون لپاره د جرمني هامبورګ ته تللی.
د آلمان په هامبورګ ښار کې یو پروګرام جوړ شوی و چې په دغه پروګرام کې ډېر افغان سندرغاړي برخه درلودې. ظاهر هوای دا رحیم میریار، پرستو او داسې نور افغان سندرغاړي، ځوان افغان سندرغاړي په دغه پروګرام کې برخه درلودې. دوی سندرې وویلې. دغه پروګرام د نوروز په مناسبت جوړ شوی و او د ملي رادیو ټلویزیون په همکاري جوړ شوی و. شخصي کمپنۍ دوی سره همکاري کړی و. دا لومړی ځل ده چې د ملي ټلویزیون لپاره داسې یو پروګرام جوړیږي چې د افغانستان نه بهر ثبتېږي. نو د دغه پروګرام هدف دا و چې افغان سندرغاړي او هغوی ټول هنرمندان چې په ملي ټلویزیون کې کار کولې یو وخت اوس دوی بیرته یو ځای کړي او یو ځای نوروز میلې ولمانځي.
د افغانستان څخه هم دوی سندرغاړي راغوښتلي وه که یا دی که یوازې هغه سندرغاړي وه چې د افغانستان څخه د باندې ژوند کوي؟
یوازې کس چې د افغانستان راغلی و هغه ښاغلی واحد نظري د افغان ملي رادیو ټلویزیون رئیس و، او بل ټول کسان چې دلته سهم درلودې هغه سندرغاړي و او هغه هنرمندان و چې دلته ژوند کوي په اروپا کې، مخصوصا په جرمني کې.
څومره کسانو ګډون کړی و؟ شاوخوا اروپایي هیوادونو څخه ډېر کسان درغلي و.
دا پروګرام داسې و چې یو خاص ډله پکې ګډون کړی و. داسې پروګرام نه و چې ډېر خلک پکې شرکت وکړي. اکثرا هغوی چې دلته په دغه پروګرام کې شرکت درلودی هغوی هنرمندان و، داسې خاص کسان و چې دغه پروګرام لپاره دعوت شوی وي. شاوخوا 450 کسان دلته په دغه پروګرام کې سهم درلودي.
امید مرزبان و چې د افغان سندرغاړو د هغه هنري پروګرام په اړه راسره خبرې کولې چې نن شپه د جرمني په هامبورګ ښار کې دغه پروګرام جوړ شوی و او په لسګونو افغان سندرغاړو چې په نورو هیوادونو کې ژوند کوي په دې پروګرام کې ګډون کړی و چې د نوروز په مناسبت دغه ترتیبات نیول شوي و.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د سهار لس نیمې بجې دی. احمد تکال را سره په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډی سره.
افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون په ټلیفوني خبرو کې په کندهار او لاهور کې وروستي تروریستي بریدونه وغندل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوي ټاکل شوی ځانګړي استازي ستيفن دي مستورا پرون د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره وکتل. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په غزنی ولایت کې ټول تړل شوی ښوونځي بیا پرانیستي دي. د یمن دفاع وزارت وایي د دې هیواد په جنوب کې په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې دوه مهم غړي وژلې دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له وجې د نورو سختو بندیزونو د لګولو په اړه له چینایي مشرانو سره د خبرو لپاره نن چین ته ورسید. راپورونه وایي د پاکستان جټ جنگي الوتکو د افغانستان پولې ته نږدې په هوایي حمله کې لږ تر لږه 14 مشکوک وسلوال وژلي دي او د هغو پر مرکزونو یې بمباري کړې ده. د امریکا د ولسمشر یو سلاکار د اسرایلو د سولې هغه تخریبونکي پروسه وبلله چې له مخې اسرایل غواړي د بیت المقدس په ختیځ کې د یهودانو سیمې ته نږدې 1490 کورونه ودان کړي. او د فرانسې د سیمه ییزو انتخاباتو په لومړي پړاو کې د دې هیواد ولسمشر نیکولا سرکوزی او د هغه ښي اړخي ګوند ماتې خوړلې.
تاند څنګه او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه دروانی خبرونه پاتې برخه جوړوي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
گرانو ځوانانو سلامونه می ومنئ. په دې تاندې څنګه کې لومړی له کرکټ ورزش سره د افغان ځوانانو د لیوالتیا د زیاتېدو په اړه ریپورت وړاندې کوو. بیا له ځوان ژباړونکي ولی نوري سره مرکه لرو، هغه ځوان چې تر اوسه یې څو کتابونه ژباړلي او لیکلي دي. د خپرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم له یاده مه باسئ. دا مطالب زه لینا شریفي وړاندې کوم. ګرانو ځوانانو، کرکټ افغاني سیمه ییزې لوبې توپ ډنډې ته ورته ورزش دی. کرکټ لومړی ځل په انګلستان کې رواج شوی چې بیا وروسته آسیایي هیوادونو کې هم خپور شو. په افغانستان کې په 1911 میلادي کال کې کله چې د ورزش څو انګریز ښوونکي کابل ته راغلل، په ښوونځیو کې د کرکټ، ګلف او فوټبال ورزشونه رواج کړل او د دغو ورزشونو ټیمونه یې جوړ کړل. ویل کېږي هغه وخت به د کرکټ لوبې په اونۍ کې یو ځل په حضوري چمن کې د افغان پاچا امیر حبیب الله خان په حضور کې جوړېدې، چې د لوبې په پای کې به پاچا په خپل لاس د ګټونکو ډلې هر یو غړي ته 5 تلاوي او د بایلونکو ډلې هر یو ته 2 تلاوي ورکولې. خو هغه وخت کرکټ ورزش عام نشو. یو ځل بیا افغانان ګاونډي هیواد پاکستان ته د مهاجرت پر مهال له کرکټ ورزش سره آشنا شول. یو شمېر ځوانانو د دې ورزش اصول زده کړل او کله چې افغانستان ته راستانه شول نو دلته هم کرکټ لوبې پیل کړې. د کرکټ ملي لوبډلې جوړه کړه چې په 1995 میلادي کال کې د آی سی سی یا د کرکټ د نړیوالې کمیټې لخوا ثبت هم شوه.
وانا خملتانا سمرو هو سمازان پرماغان 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 افغانستان پرماغان افغانستان پرماغان افغانستان.
په افغانستان کې د سیمه ایزو ورزشونو ترڅنګ فوټبال خلک ډیر خوښوي. خو په دې وروستیو کې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ګڼو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ، اتل ولی خپلې کړې او بل اخره د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د کرکټ په شل اواره لوبو کې شامل شول، نو دغه شابه شبریاو د ګڼو ځوانانو پام کرکټ ورزش ته واړو.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نن سبا که تاسو د زلمو او زلمکو د لوبو په میدانونو ورپیښ شئ، ګڼ ځوانان به وګورئ چې د کرکټ بیټ او توپ ورسره دی او له خپلو همزولو سره کرکټ لوبه کوي. حال دا چې 8 کاله وړاندې ګڼو افغان ځوانانو اصلا کرکټ لوبه پیژندله نه. موږ په کابل کې د ځوانانو د لوبو میدانونو ته ورغلو چې کرکټ لوبه پکې کېده. راځئ له دغو ځوانانو واورو چې ولې کرکټ سره مینه پیدا شوه او کرکټ څنګه لوبه ده.
من روخان بارګزه. نن سبا چې ګورو ځوانانو رقمندي ډېره زیاته شوې ده، وړو غټو. دا چې اوس کرکټ زموږ مخکې لاړلو، دې سره خلکو ډېره علاقه پیدا کړله. مخکې فوټبال هغې سره موږ خپله هم علاقه وه، خو موږ غوښتل چې کرکټ وکړو، خو هغه وخت ځینو خلکو موږ ته دغه نه ورکوو چې کرکټ زموږ مخکې ډېر خلک ورسره علاقه پیدا کړې ده.
زمانم عبدالله زازای ز د کابل کرکټ ټیم وکټ کیپر بیټسمن. مونږ چې په تلویزیون کې د پاکستان کرکټ ټیم لیدلو، مونږ سره دومره شوق پیدا شول چې مونږ باید د غلوبه وکړو یو ځای ته ځان ورسو. مونږ په خوا پردی ټوم ته یا انډیا ته یا پاکستان ته چک چک ویل غبم ته شو کول چې غوی به میچ وګټم، غو ډیر خوشاله کیدل. خو شکر الحمدلله مونږ خپل هم د سیو ملي ټیم لرو چې درې ډیویژنونه وګټل. د دې سره د افغانانو شوق نور هم زیات شو. ځینی خلک چې بیخي کرکټ پیژندلو نه او په چمنزوري کې به څوک ول دل چې دا کرکټ کې حیران وفات شول. نن سبا چې مونږ ګورو په چمنزوري کې د فوټبال په ځای فوټبال هم د فوټبال په ځای د کرکټ ډېر فرمخته کړی دا او هر ځای کې خلک لوبه کوي د ټینس بال. حتی چې دومره وړه وړه ماشومان دي چې عمرونه 8 کلونه 9 کلونه دي، هغه دومره په طریقې دومره ښه لوبه کوي چې ته فکر وکړې چې دغه یو غټ لوبغاړی دی، د نېشنل پیسې باندې دی.
د چا پروا نه کو، غم د دنیا نه کو، مونږ د وفا لیونی یاره د چا نه کو، یاره د چا نه کو. پیاران کی ټول بندونه دا سماج نه منو، مونږ یو رواج نه منو، یارا یارا مونږ یو رواج نه منو. دچا پروا نه کو، غم د دنیا نه کو، مونږ د وفا لیونی یاره دچا نه کو، یاره دچا نه کو. یارا نکی ټول بندونا د سماج نه منو، مونږ یو رواج نه منو، یارا یارا مونږ یو رواج نه منو.
افغان ځوانان تل د تفریحي پارکونو او ورزشي میدانونو له کموالي شکایت لري. د کرکټ مینوال هم د میدانونو له لګوالي کله کوي. وایي چې له لرو سیمو حضوري چمن ته د کرکټ لوبې لپاره ځي، خو هلته هم سم او مناسب میدان نشته.
د مانو مامان الله د کابل اوسیدونکی یم. مونږ غواړو چې دلته ګراونډونه صحیح مونږ ته جوړ شي. کابل خپل مرکز هغه یو ګراونډ دی، کرکټ باید مونږ لپاره دوه درې ګراونډونه جوړ شي.
زمانم د فیصل د عمدل توسیګه مسره کول کې مکور ده. دلته راغلم چې ورزش لپاره خپل اندوانان تر ورزش وکړو. دلته دلته مساید نشته د خلک لپاره چې کرکټ کې دلته لوبغالي کسان د ستګړ تکړه لکان امر دي چې مونږ راځو د خپل کورن سره کول نه راځي. دلته لوبو کې دلته خټي دی نو خټي کې والا گیا د منډه رامنډه ټکرا ټکو ډیر ځوانان علاقه مند چې کرکټ کې په دې سم مساید نشته چې ولګ زه یا کومي چې خلک لوبو کې
فایستاچ مارا ورشه باندې جوړ کې جوړ 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 کله نور کې فایستاچ مارا ورشه باندې جوړ کې جوړ 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 کله نور کې جوړ 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 کله نور کې.
د افغانستان په کرکټ بورډ کې د کابل د کرکټ امر عزیز الله فضلی وایي نن سبا د افغانستان په اکثر ولایتونو کې کرکټ لوبه کیږي. د زیاتوي چې دوی اوس په کابل کې د کرکټ یو ملي لوبغالی لري. د غره شل کرکټ کلبونه او شاوخوا زر کرکټ لوبغاړي ورسره ثبت دي چې اکثره په همدې لوبغالي کې تمرین کوي، خو دوی هیله من دي چې په راتلونکي کې نور میدانونه هم جوړ شي. خغلی فضلی زیاتوي هغه ځوانان چې له کرکټ سره علاقه لري کوی شي په کابل کې د کرکټ ملي لوبغالي ته ورشي او هلته د کرکټ د ملي ټیم لغړو نه د کرکټ ورزش تمرین واخلي.
د روان سیزن د لپاره موږ ټول هغه د کرکټ ځوانان ته چې واکان د کرکټ سره علاقه لري او د کرکټ شوقیان دي د کابل نندارې مخامخ د افغانستان ملي کرکټ لوبغاړي دا د دوی په خدمت کې دي. موږ دوی رسمي راجستر کوو. ټول لوبغاړو ته مهم پیغام دادی چې دوی راسي د تزمر سره راجستر شي او رسمي لوبو کې او که څوک کرکټر ډیر شوق لري هغه مردل ته د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی ستا و دوی ته به کوچینګ کوي یعنی تمرینات ورکوي چې دوی ورسې یا د کرکټ په ټکنیک او تخنیک باندې پوکي
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو په دې تند څنګه کې هغه تکړه ځوان در پیژنو چې په خپل 25 کلن عمر کې هم خپل زده کړې پای ته رسولي هم کتابونه لیکي او هم ژباړي کوي غلام ولی نوری یادوم غلام ولی نوری په کندهار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې په کوټه کې تر سره کړې او بیا یې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې د حقوق او سیاسي علومو ډیپلوم اخیستی غلام ولی نوری اوس د افغانستان د جمهوری ریاست د تاریخ ډیپارټمنټ د پښتو څانګه مشر دی ل د سره مو د هغه د لیکوالۍ په اړه مرکه کړې چې اوروي نوری سب که تاسو د خپلو لیکنو په باره کې معلومات راکړئ تاسو له څه وخت لیکوالي پیل کړی او تر ډیره په کومو موضوعاتو لیکنې کوئ
تقریبا زما لومړنۍ مقاله په 2000 کال کې په ټول افغان کې خپره شوې ده او بیا دغه رئیس مې په فصل ډول ژباړې او لیکنې کړې خو زما د ژباړې او لیکنې تقریبا ټول سیاسي او تاریخي رنګ لري او د زما اوسنۍ وظیفه چې د همدام سیاسي او اړخ هم لري او تاریخي اړخ هم لري
تر اوسه ستاسو څلور ژباړلې کتابونه چاپ شوي دي که نمونه واخلی د کوم کتابونه دی
از ما لومړنی کتاب چې چاپ شوی دی هغه یو ژباړه ده د عمل مار په نوم دی د امریکایي لیکوال سره چې ست افغانستان په اوسنی حالات باندې لیکلی او هغه ما پښتو ترجمه کړی دا دوم کتاب چې چاپ شوی دی هغه د کرزی په نوم باندې دی دا هم د امریکایي مشهور ژورنالیس نیک بیمال د جمهور رئیس حامد کرزی په ژوند باندې کتاب لیکلی او د کرزی په نوم هغه ما پښتو ترجمه کړی دی دریم کتاب چې چاپ شوی دی دا د افغانستان پیشلیک د افغانستان کرونولوژي د مشهور عباس خویا د 2010 میلادي کال پرې او سلارم کتاب از ما چې هغه چاپ شوی خو تر اوسه بازار ته نه دی راغلی د بچا خان او غبر خان ژوندلیک دی چې د ګاندی لمسی راج موهن ګاندی پر د باندې لیکلی په 2010 کال کې دا کتاب نوم دی د پښتنو سولناک مشر
آیا پرته له دې کتابونو چې چاپ شوی دی نور کتابونه هم د چاپ لپاره لري یا د پلان لري چې نور کتابونه هم وشبړي
از ما دوه کتاب اوس په انګلیزي باندې شه د افغانستان سیاسي او اجتماعي جوړش په نام افغانستان سوشل اند پولیټیکل سټراکچر په نام دا هم چاپ ته ماده دی ما استول دي امریکا کې چاپیږي یو کتاب دی تقریبا د تکمیلې دو په حال کې دی خو نو مترو سره ټاکلې او نور کتابونه ست چې د زما خپل دي چې یعنی ما په شخصي توګه دا ترجمه کړی دی یم لیکلې دي زما یو کتاب دی د زما تحقیق دی د ایس آی پی جندنه تر اوسه په کتابي بڼه نه چاپ شوی او یو رساله مالیکلې امریکا پلی لاس افغانستان د شوروي اتحاد لريشت ټول وه
څنګه تاسو ته نه دی لیاس چې په خپل 25 کلن عمر کې هم خپل زده کړې بشپړې کړې او هم دومره ډیر کتابونه وشپړې او دغه سي څېړنې وکړې او خپل کتابونه هم چاپ کړې
دا دستي چې یو خو غامینه او علاقه هم ده او بل خپل ځوان هر څو کوي کړه نارینه وي شزوي هغه وایي پر کار ځان مخته کی موږ یو وخت یو تحقیق تتلی او کندهار کې شاغه او لسوالي ده نو ډیر ستړي هم موږ ډیر مزل هم کړیو خو بیا هم زه پرې او تفاونی ناست په مکل چې د کار خلاص او دا وخت چې مل وې دی زما ملګری ماته یو بیوګرافي راکړه او ډیر غټ ورزدا او په انګلیزي باندې چې دا ترجمه کړه خو ما هغه باندې په داستریا کې هم د شپې تر 2 بجو پرې یو کښنه سره راسه نو تر 2 بجو پرې په داسې حالت په ما ترجمه کول خو ما به هم دا وخت دا سیمه نه تیروې چې زه یې تر هغه خپل وخت اضافه خو وکم ډیر باندې ورو کما باندې لپاره کوم د خپل ګور سره وخت او بیا د مطالعه لپاره هم بیا جبر لپاره هم نو دغه سیمه ځان پر کار ساتلې و چې دغه سی اوس چې ګورم یو سو اثر هم جوړ شوی دی
ګرانو ځوانانو په دې اونۍ کې مو د ازادۍ رادیو د موسیقۍ لارشیف څخه تاسو ته د غزاله جاوید په غږ سندره غوره کړې چې وایي
بیا مې ګساس ګرپی نن مې دا زړه خطا دی بیا مې ګساس ګرپی نن مې دا زړه خطا دی دې خبر چې به وې څنګه بیا چې وې مې آشنا دی او دې خبر
چی بوی سنگا تیرا چه بی میشنا دی بیا می گلتا سرگر پی من می داز ربا خطا دی بی خبر چی بوی سنگا تیرا چه بی میشنا دی بی خبر چی بوی سنگا تیرا چه بی میشنا دی
گرانوت و نانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و که خبرونه تلیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس میری دادی په کابل کې 41 بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پیښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس میره ده 204 تیا یونیورسيټي ټاون پیښور نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وي
چې زما د ور بالکل دی چې زما د زنی حال دی چیز بنومی ما دولم بر دخ پر جن کتلی فال دی چیز ما دور بلبل دی چیز ما دزنی خال دی چی بنومی ما دولم بر دخ پر جن کتلی فال دی نیری گن بیر شیفتار سوران جدا دی خبر چی بوی سنگا تیریا چی بی میشنا دی دی خبر چی بوی سنگا تیریا چی بی میشنا دی
جوان پا شیبو کی
جوڑون کئی ومان نیازائی
کم مرز تو روانا مانا
آیا مقصد دار مقصد
سیستو رمومی نیسوی
چنی
مور او دایو مطان
شد زرک بازدار خفصیت کنیچ کنزان تینگی او بل زرک تینگوی
قدر من اوریدونکو سلامونه می ومنئ د نن په خبرونه کې به د تندر او برېښنا په اړه معلومات اورئ تندر څنګه رامنځته کیږي د خلکو باورونه څه دي او ساينس په دې اړه څه وایي دا مطلب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو
تپنو تپس چوریا گٹان گٹان شلا آخر داس چل شو زڑگیا س چل شو تالا مچے پدے دش کے باران شلا آخر داس چل شو زڑگیا س چل شو اچیا چولے بڈیٹا سمانا کر سہوا سن پر سہوا دات لون گو اگنے راؤڑی دکن طرف دات لون گو اگنے
عزت منو اوریدن کو تندر چه ساینس پوهانی علت د منفی او مثبت چارچونو ټکر بولی نادر طبیعي پدیده ده چې په میلیاردونو واټه انرژي لیږدولی شي او دا هغه څه دی چې موږ یې په نورو طبیعي خطرناکو پیښو کې نشو لیدلی د امریکا د متحده ایالاتو د فضایي څیړنو مرکز ناسا د برېښنا د سرعت د کچ کولو په اړه په خپلو معلوماتو کې لیکي چې برېښنا په ثانیه کې 40,000 کیلومتره لاره وهلی شي د ساینس پوهانو په وینا تندر معمولا تر هواري په لوړه ډیر پریوځي پر نور او هیبتناک غږ سربیره قوي موج ګاز او که چیرته په مرتوبو ځایونو کې را پریوځي ممکن نوموړي ساحه برقي هم کړي موږ معمولا د تندر تر واقع کیدلو وروسته لومړی برېښنا وینو بیا یې غږ اورو ساینس پوهان وایي چې د تندر غږ د هوا تر څیرې کیدلو وروسته رامنځته کیږي او دا په حقیقت کې یوه چاودنه ده په دې اړه به د خبرونې په وروستۍ برخه کې د افغانستان د علوم اکاډمي د ریاضي فزیک او انرژي د انسټیټیوټ آمر ښاغلي عنایت الله نیازی سره مرکه وکړو. خو راځئ په پیل کې د برېښنا او تندر له غږ وروسته د افغانانو ترمنځ له موجودو باورونو ځانونه خبر کړو. د لوګر اوسیدونکی شیر محمد راته وایي چې برېښنا او تندر معمولا په کوم موسم کې ډیر وي او ولې راپریوځي؟
دا باران دا وخت کیږي کار نه وشه زمای شتیر زاوړی راشي بس دا برېښنان پیدا کیږي زمای نه ما دا وځو ته ویل کنه چې تندر سي دا تندر په خلګولي دي الله تعالی مصیبت پی ګوسی.
شریف خان د کابل د چاراسیا بولسوالۍ اوسیدونکی دی. په څه اوږده چاړه او یو تور پخونه د لرګي ګرګی پشاوي او د کابل په ښار کې د هغو ناروغانو دم کوي چې په ملا او زنګنونو نشي لټېدلی. له ده به واورو چې تندر په کومو ځایونو کې نه چوي.
بالمازم زکه باندې د قشای بالمازم زکه په پیزنه کنه د غوایی کړي وشي کدار چی بلاس بول بیږي د انفلاق نه کوي او نور څه کوم شی ول وي د وسپنه د څه ول وي غته د زیات ضروري وسپنه ته هغه باندې زیات دی.
د کابل اوسیدونکو معلم صاحب عبدالوحید خان به موله څنور باورونو خبر کړي چې گویا پتن درو پرخنا کې د پیریانو هم لاس دی.
زن خلق وایی که دا آسمانی دبر دی کنه و زن خلق وایی که داد جنیان و مخلوقات که پاسمانونو جوان که اغا خلق دی که اغا پواچوی جنیات او سم جوانده دی پاسمانونو که دی دیر ترقی و پیشرف لری کنه دا جنیاتو که جگله که یا تزاد لری کنه یا نجادی تبیدن لری کنه دسته که دبر واچوی هم صدا آوری کنه پاسمانونو کنه هم پزمکه.
ده تندر پاره یا وخیرا دیر مشهوره ده. له ښاغلي هیله من غزنوي څخه به دغه خیره او څو نور باورونه هم واورو.
عوام الناس چې یو بل ته خیره کوي په دا باندې تندر راشي عوامو کې دا عقیده هم شته چې سور کالي چې د چا په بدن کې په هغه باندې راځي. دا عقیده هم شته چې د یو ملک دی هغه په ورځې باندې په خمچین ورکوي دا تندر ورېږي. شپانه او دا خلک وایي چې لمسه یې اغوندي. دا په دې دلیل دی چې دا په علمي لحاظ هم دلیل لري چې یعنې د هغه لمسې نه برق نه تیریږي. نو کوم کور کې چې وایي د تلویزیون او د دیش آنتن وي هماغه ځای ته وایي ډېر زر راځي. دا د خلکو کې دا باور هم ډیر قوی دی چې وی کوم چیرته چې دا تندر وریږي هلته د مځکه په عمق کې دننه الماس نه نوزي. خلک وایي چې هغه نقطه خلک موافق شي چې هغه ځای ولټوي هلته حتما الماس پیدا کی او په همدې خاطر په فارسی کې ورته الماسک وایي. بعض خلک چې ډیر د مادیات سره علاقه مند دي دوی لاینونه د انتن سره تړي او مځکه ته راوړي هغه لاین بیا چې کوم وخت چې دا تندر راشي دوی بیا مځکه لټوي چې د الماس پیدا کی.
تاسو د ښاغلي هیله من په خبرو کې واوریدل چې د خلکو ترمنځ دا باور موجود دی چې له برېښنا سره الماس مځکې ته راټیټیږي او ځینې خلک یې د موندلو او ترلاسه کولو لپاره خوی هم کوي. د لغمان اوسیدونکی محمد قاسم چې د کابل په ښار کې پښتوب کوي وایي چې د دوی د سیمې خلک د دغو الماسو د نیونې په خاطر له یو ځانګړي مهارت څخه کار اخلي.
وای کله چې مثلا څو غواړي کالماس لاس تراوړي نو د میسونه یو څه کیدی د هغه د پاسه سرپ کیدی نو دا چې کله میسو درازي په سرپ کې نه خلی نو بیا د خلکو ته الماس لاس تور.
د کابل اوسیدونکو عبد اللطیف خان د الماسو د نیونې دی او بل چل یادونه کوي.
په ځینې ځایو کې چې دغه سیمه خلکو ته معلومات شته چې په دغه ځای کې په هر موسم کې تندر لیږي نو هغوی یو ځای ژور کوي او تقریبا شپږ و تر لسو پورې غټ غټ مسي دیګونه له اوبو څخه ډکوي او سر په سر ږدي. نو کله چې تندر راولیږي او په دغه اول دیګي کې ولیږي دغه نه دویم دریم تر اخره پورې یا په دغه اخري دیګ کې سړیږي د الماس او یا که هغه نم تیشي نو لږ به په مځکه کې خښ شي چې هغه دیګونه د سکۍ د ځای ژور کوي د خلک او الماس هغه ځای څخه راوباسي.
منور سنگ د کابل ښار د زرنگار پارک سوهیل لور ته په لویه لاره کې د خلکو فالونه ګوري. نوموړی وایي چې موږ برېښنا ته بجلی وایو. برېښنا او تندر د یو پاچا د ډېر ظلم له وجې پیدا شوي دي او له هغې ورځې راهیسې چې چیرته ظلم وشي نو آسمان غړمبیږي.
یک پاچا بود نیست یک پاچا بود امشیره خدا داد
بخوا یا پاچا و یا خوری لره لحقه چه تور کرن نوعی چه پمدی وقت که پدر پاچا یا آسمانی غگوشو چستا مرگ باید در خید دولادون للا سوی لغه روست پاچا دی خپل خورش پک اولادونه وژل او وانزلی دی خور لور پیدا شو پاچا چه خبر شو سملاسی دی خور کورتا ورغی او خپل خورزه دی خور لغی گراجل کړه وختلی چه چیرته لری یوسی امره کړی خونجلی دی پاچا لغی هوا وکړه ولاړه او اسمانونو ته او په بجلی بدل شو
د دست خود کې گرفت مې بود سره اسمان را دی بجلی جو ها
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په وی پانه کې وګورئ www.azadiradio.com
تاسو د خلکو باورونه واوریدل لوادي سره سم به اوس په همدی اړه د خغلی عنایت الله نیازی مرکه لو مان سره واورو چې ساينس د تندر او برېښنا په اړه څه وایي
تندر یو ریایی کلمه ده خطو که هم ورده تندر بول که پا انگلیسی که هم تندر بولی کله چه هوا خرده پرده شی و اسمان مطلق وری شی سره هوا او توده هوا سر یوزه شی سره هوا نه توده هوا تا بالمقابل توده هوا نه سره هوا تا پا اصطلاح یعنی مالیکول نه آیونیزیشن شی کله چه مالیکول نه آیونیزیشن شی ده ضرور داری ده دا خپل اتمونه چه مقابل هوا چه خده الیترون واخلی یا ورکری کله چه ده دراکری و ده ورکری مقابل واخی تصادم واقعیږي دې تصادم په نتیجه کې یو نور خبريږي یو غږ خبريږي چې دې تقریبا یوې ثانیې نیولې تر یو پر زرمه ثانیې پر یو پر تر لزرمه ثانیې پر دا واقعیږي دا حادثه او بل مقابل د میاد وخت کې دا خونساکیږي هم خطر لري او هم په اصطلاح کې دي چې په اند کې بشر له دې استفاده وکړي دې باندې خطر وندې
یعنی ساده وایسته چې خلک ور باندې
اورګنایزیشن هغه حادثه ته چکله اتم یو الکترون لاس ورکی یا واخلی دا حالت ایروزیشن وی په دغه وخت کې د دوه اتمونو په مابنځ کې د دوه مولیکولونو په مابنځ کې د دوه کتلو په مابنځ کې د غازا شری او تصادم واخی
دا د برق شرطی ته ورته یو شی
بالکل بالکل دا د برق یو شرطی ته د لند وسله ورته وي مونږه منتها په ډیره لوړه پیمانه
یو خو هغه حالت چې خلک ویني چې یو څلې کوي زیړ رنګ یا سپین رنګ دای کله ناکله د ام ځکه تم رټ دا خپل ام د څلې کوي
د څړی کوم په اجباري شکل باندې لغه لار نه تیریږي چې د ساده وي مثلا چې حدیدی برخلري کچیر ته وسپنه یا مثلا سرزری یا مثلا هر هغه عنصر چې قابلیت دی عبور دی ولري 90% الا نه 90% دا لازم کې سره تصادم کوي او که تدابیر انسانانو نیولي او مثلا تر فلزات ورته نصب کړي یا هغه د سائقي یا د برېښنا زده آلات ورته درولو خو خطر خطر د غیر صورت بیا خطرناک ده
ستاسو په خیال په کوم ځایونو باندې دا ډیره لویگی دا تندر لویگی او خلق باید چوکی چه دیتا تاوانون وانولی دیتا زیان وانولی چه تدابیر پکرد
پا مجموعی شکل بانده پا اطراف که یا پا کلیوالی سمو که خلق نیشی که ولی چی دیدی دفع وکرده چی فرض که چه تندر واقعی دا باید ونو لانده خلق گشت و گزارانو که دشولو پتی که دجوارو پتی که مثلا پتر شین فصل که یا مثلا دست زیو که دی پسلا تاگوراتاگو که چه التا مخیل مخیل دی دی تجارب اساس بانده دی تا معلومات ده چه مثلا په دغه ساحه کې په خام تندر ولیدل او دلته تندر لیږي یعنی په کلیوالو سیمو کې دا تر اوسه په افغانستان کې د دې لپاره کوم د دفع سیستم نه دی نیول شوی
یعنی خلک باید څو کې له اوسپنو ځانونه بیل کې حتی دا خبره هم خلک کوي چې یو څوک چې رواني ککینی دا ګټه لري او فرزن د ونو نه تاسو یادونه وکړه د شنو سیمونه د دغه ساحونه دی باید لري ستاسو په خیر
که چیرته دی امکان لري باید تبن لري ووسی
په ځینو سیمو کې خلک په همداسې وخت کې چې برېښنا او د دې احتمال چې فرزن ممکن تندر ولویږي اوس پنی بندي بیا اوس پنو ته پوری او لاین تړي بیا غیر ارتباط ورکی او بل ځای ته خخیې ترمزه کلاندي دوی وای وای د همدغه تندر سره بیا الماسی دای داس قسی هم ستدي تاسو په نظر دا خبرې څومره
اگر چې دغه حرکت چې د خلکې د سالم حرکت ته مونتا د چې دی تلال استروړي الماس لستروړي یا مثلا نور قیمتي عناصر لستروړي دا درسته خبره نه ده امدا چې له اوس په نو سره لاین تړي وزمکه ته تیری دا ډیر یو سالم حرکت ده حسن دفاعي سیستم د تندر په همدغه ترتیب ده
پدې وروستو کلونو کې ستاسو په یادې چې په افغانستان کې چې تندر لیدلې تاسو اوریدلې
دغه نږدې کلونو کې مې نه دي چې کله په خپل کلیوالي سیمه کې اوسېدلم زه شاید د څلور پنځو د سو یو کلې د چې هغه کلې د سنگر په نامه دي په لغمان په سیمه کې نو په هغه کې تقریبا د ظرف یو کال کې حدود لس نفر د تندر په نتیجه کې مړه شول ماته وزل پورې و چې زه ساحه وګورم د شولو په پټي کې ولیدلې او دوه نفر وژل شوي دا ساحه لږ تخریب شوی وه که څوک خبر نه وي چې دلته تندر لیدلې نو بیا داسې لږ زر داسې په اصطلاح موږ ورته شکاري وي دا ساحه لږ معلومېدله چې بلې دلته تندر لیدلې ده تخریبات د تندر چې دي په وړه پیمانه باندې یعنی تخریب نه رامنځته کوي
داسې نه وي فردا کنده نه وي
نه نه په دې شکل باندې نه وي
ہزار جان زما پپل جانا باور درا بسینا ہزار جان ہزار جان نرائی پران پوتی رائی اور دینا ہزار جان
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره و مقتدا ازادي رادیو د خبرونو په اړه په دوه پتو لیکونه راستولای سي په کابل کې مو پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 4 لس 1 په خوست او کندوز کې مو شمیرې دی یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیک راستوي هلته مو شمیره ده 204 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور تر بیا اجازه غواړو بسیاو پیزات وسیم.